زهرو کاروان.
د ازادي راډیو د نوو اړیدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافې همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه لس کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 2.5 کیلوګرامه هیروین په کلفګان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوه. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادۍ راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 50 چیرې بزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړه.
نه تنها یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې، همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې، په پچیراګام ولسوالۍ کې، په هغه ساحو کې چې هغه ډېر پذیرې نه وي، تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي، هلته تللي دي او کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه اړولي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده، هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 400 هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشې موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړي دي.
اکبر وسول تللی دي، زنداور و کجکی و مساکلا و باغران و نوي بازارونه جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په درملتونونو کې د ډاکټر نسخې پرته طبي نشې درمل خرڅیږي.
په خاطر یې کور هغه بسوزم فریب په تم یک نسخې نشته مې کړم کوم فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم، نو یو نسخه مې ولیکله.
دا چې بیا سرپناه معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري، د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړۍ دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د میې له امله په نشو اخته سو.
بس کمکل شوم کنه، ډیر کمکل شوم. بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشه شروع کوم. بس دونه تن کړم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشې موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالۍ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقون کلاسونه سره وکړي او د حکومت له خوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشې موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي د نشې موادو د جوړولو، ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1499 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوب له هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشه یي موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې تر څنګ هڅه کوي چې د نشه یي موادو زیرمې او کارخانې ویجاړې کړي، خو وسلوال طالبان د نشه یي موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپله دغه مالي سرچینه یې له لاسه ووځي.
بچی په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یوې خوا څخه عملیات کوي او له بلې خوا څخه وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنه کړي، نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سفیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د سیګار د وروستي راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو قاچاقونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته قاچاقېږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار ان سټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2013 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون غړي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشه یي موادو په لویو بازارونو اوښتي دي.
اکبر وسول تلی د زنداور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالره زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او قاچاقونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشه یي درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشه یي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي دي. هغه معتادین چې نشه یي ګولۍ او نور نشه یي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چل ول ځنې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر معتادینو باندې د نشه یي درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړي چې پر معتادینو باندې نشه یي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ ځینې نشه یي درمل لکه پینتازوسین، تریماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیگان او داسې نور نشه یي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکې فارماسي او اوس په نشه یي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بیلابیلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشه یي درمل رانیسي.
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم، نو یوه نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یوه سپینه نسخه به مې ځینې راغله کړه او په هغه کې به مې د نشې درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشې درملو سره پینتازوسین، ګاسپیت او پایودین هم ولیکل. که مې یوازې د خپلې نشې لپاره پینتازوسین لیکلی وای، درملتون والا پوهېده چې زه دا درمل د نشې لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو محصل جاوید سحاق وایي چې نشهیي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
تابلیت های مثل تابلیت که تریمادول چه
زوانان تابلیت که تریمادول او داش نوری نشهی گولی خوری. مال خپلو نیدی دوستان سخاوری دیلی چی دغدول گولی خوری. زکر دغدول گولی اسان پیدا کیگی. کل چی چوک لروحی ستونزو سر مخسی دغدول گولی پا اسان ترلاسه کولیش.
د عامی روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو تر څنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندانې د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامی روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیچ وجه هیچ دواخانه اجازه نداره.
هیچ درملتون اجازه نلری چه پر خپل سر نشهی درمل خرڅ کړي زکه چه دیر زیانو نلری او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
سو استفاده میکنه از بعضې دوایې.
د عامی روغتیا وزارت د نشهی موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یوه کال کې د نشهی ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس د موضوع ترازو چې ځینې به سرپناه موتاجین له ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری به سرپناه موتاجین له ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بیلابیلې ناروغۍ پیدا کوي. دا چې دغه ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغۍ لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایی اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
اصلي خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسېږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکتریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اسم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه دیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځایو کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هېڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي چې امراض دي دوی پکې اخته کیږي چې داسې خواړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب و بعضې نور سلمونی لیا داسې او رقم ونې اوس بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته، اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې ته دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو، د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغویو تداوی ډېره مشکله ده. یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضانو ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته البته یې د خولې د لارې ځینې هغه کیږي. خو بی هیپاټایټس بی چې دی دا ډېر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي، یو نه بل ته، د بل نه بل ته، بل نه بل ته، چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلۍ او خواړه خوري، نو که چیرې دوی اماده شي چې علاج وشي، نو فکر نه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزوره کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سوتر هغه اصول د تداوی ورباندې تطبیق شي، او د دوی په هغه کم مرض یا کم میکروب چې دوی اغستی دی وجود کې خو هغه هم کشف کیږي چې کشف شي د هغې په مقابل کې ډاکترانو په واسطه باندې تداوي کیږي. داسې ډېر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدرو ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح دی، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډېر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي لکه محتاط چې فرضاً کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایی په فقدان باندې مبتلا کیږي او هغې لپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته ووایه نو که دوی علاج وشي نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلي خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نه م دي لیدلی هم نه دي چې چټلي، ځکه چټلي خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنی د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلي ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته سرطان ناروغي ورته پیدا شي ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وینو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي،
دا خو که چېرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چېرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلي ورسره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هېڅ په کار نه دی چې هغه وخوري، د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دې شیانو پسې نه ګرځي، او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې، د میکروب او د اصالاتو د طبی او د نور مسایلو سبب ګرځي. فردن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نور سبب کیږي د همدغې ځینې.
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونو کې دي، نو دوی ته دوی چې د راټولوي دغه پلاستیکونو کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص د سیاغه نه کې، صرف د دې لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینوجن د سرطان سبب کیږي، نو دې په خاطر باندې. او نور ته که چېرته هلته میکروب موجود نه وي د هغه سبب نه کیږي چې فردن دا مریض شي. او دا چې غذایي اندازه ویټامینونو یا فردن د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده، دا کې البته کمی او کاسې په مابین کې شته، لیکن هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیکي غذا وخوري او دفتن مریض شي داسې نه دی، خو کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي، او اوس له خاطرې واردی د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی. د خپل نشاله چرسو څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله شپږ کاله زندانی سو. کله چې له زندانه راخوشې سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مې نوم دی، په چیراګام یم، شل کلن یم. واده رااله پیښوریانو نه راکول، بس هغه جینې بل چاله ورکړه، بس سوات لې واده کړ. د دې د وجه بس زه به دې نشه یي شوم. بس مونږ غریبانانو ماته تالیا نه درکوو، مونږ افغانانو کې نه ورکوو، په دې نشه بس بیا راوړېدم. بس چرس مې والده مرګری را دښمنو زما، بس بورډرو سرګټې رال ډک کړی او پوه شو. بس ودا ووایو زغم به دې بدل شي. شامې ووایلو بس نشه شوم، بس سترګې را باندې پټې کې پوه شو. بس هماغه مې بس بیا شروع کړه، بس کارخانو کې بیا پراته و پوه شو. کارخانو کې بیا ونیو ترخم نه دي، خو راواړه ولا بلته شل پنځه ورځې را باندې ما بس کې تېرې کې. دلته میاشت پګمه میاشت ده، مشکل مې ډېر دی. پلار مې مزدور دی، دېنیم کول او چې په دې نشه را وړې مزدورې دار سنې ویستم. دا ګوره زندگی زما تباه کړه، زما نیمه زندگی م نه پاتې. دا ټول غاخونه می ختم دي. دا نشه خو ډیر مردار شی دی، ډیر ذلیل شی دی. دا نشه م کوي، غلاګانې مورته کړي دي، هر څه مورته کړي دي. شپږ وکاله کېد می په خوړلې اسلام آباد کې دیر شوم د شپې، یو قسم رانه ولګېدو پکې. شپږ وکاله محکمه می وکا، هغه کور کې سونه والی وه، نو بس بیا هغه وروسته نه ما توبه وویسته، زما غلا ونه کموله. کباړ به مې غونډولو صفا کباړ باندې مې گزاره درنه کړې ده. د 200-300 روپو خرڅول، 200-300 روپۍ نشه باندې 1500 پورې ما ورکړي دي. خوراک باندې پیسې نه دي ورکړي مونږ اوسه پورې، هوټل نه به مونږ لرا کولو خوراک. پارکونو کې به پراته وو په سړک په غاړه باندې. اوس هم زما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډېر بد وضعیت مونږ سره کولو، والو ټکولو به دونې والی دا اوس هم په والو والو را دا اوس هم په زور راوستي دلته. ته بس ورور مې دوبۍ کې بس ما بس نه چیرې ووتم، ډایرکټ کابل ایرپورټ لرا وستم، لاړم دوبۍ ته. درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی خب زندگی مې جوړه وه. بس چې دوبۍ نه بیا راغم بیا دغلته بس بیا نه شي شو، بس کم اکل شوم کنه، ډیر کم اکل شوم. بس زما دا قرآن خورم چې زه بیا دا نشه نه شروع کوم. بس بس دونه تن کړم زه دې نشي. زندگی په دې روپو تباہ کړی، په دې نشه باندې ما زندگی تباہ کړی. لس دولس لکه روپۍ په دې تباہ کړی. بورډر دې نه پس زنس کوم قرآن سره لاس ګم ما جز په دا بورډر نس کوم. زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارز غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي. 0999-15-40-0992-15-55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راولسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي، بیبي ګوله او د هغې میړه جان محمد ویده وي. په دې وخت کې بیبي ګوله ناڅاپه د سپي په غپا راویښیږي. بیبي ګوله ډېره وارخطا وي او فکر کوي چې کیداسې کور ته یې غل راغلی وي. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولې غاپي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ګورم چې دا سپی ولې غاپي. دا سینه چې خدای مکړه کور ته غل راغلی وي.
څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
سپی غپل، ما چې ویل کور ته غل راغلی دی.
وی دا چې غل بل نشته، سپی خو اسې هم غاپي. پرېږده چې خوب وخوري او سترګه
وسریه. زه خو ډېره وېرېږم.
له څه شي وېرېږي؟
وایم دا سینه چې غل راشي او کور مو راسپیده کی.
غل به څه شی راڅخه یوسي؟
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي.
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي.
نه پوهېږم، زه ډېره وېرېږم. له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک د کور ته راغلي، خوب نه راځي.
هېڅ هم نشته، آرامه ویده شه.
وسریه، که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه.
ولې خرڅ کړم؟ اوس خو ارزانه دي.
ارزانه دي که ګران؟ اسی له کور اورکه.
سمه ده، سبا ته به خرج کوم. نور څه وای؟
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چا ته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی، ضرورت ورته لري.
سمه ده، زکات به ملا صاحب ته ورکو. اوس خودی خوله بنده که، ویده شه زتی.
سمه ده، ویده کیږم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اكبر، الله
عام الا من
ضريح
لا يسمن ولا
يغني. مولوي صاحب السلام عليكم.
وعليكم السلام جان محمد، بخير راشي؟
خير ويسي مولوي صاحب، يوم مشوره مدر سرك ولا
خا مهرباني وكا دي سيش مشوره دي را سرك ولا
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اول زکات وباسم.
دا خو ډېر ښه نیت کړی دی. رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي.
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم ځکه تاسې زموږ جومات ته نوي راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ.
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي، مهمه دا ده چې باید زکات بېوزلو خلکو ته ورکول شي.
نو تاسې خو هم بېوزله یاست، دا زکات به تاسې ته درکم.
ښه سمه ده، ماته یې راکړه، خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی.
د تریاکو زکات دی.
څه شی؟ د تریاکو زکات؟
هو، د تریاکو زکات.
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی؟
نه والله، زه نه هم خبر. زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي. زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته.
خیر دی، که تر اوسه نه وي خبر زه به دې خبر کړم. زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کېږي چې حلال وي، خو تریاک حرام دی، ځکه یې زکات هم حرام دی.
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان یې زکات خوري.
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده. په اسلام کې د کوکنارو کرل، د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول، تریاک ساتل، د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی.
ولا مولوی صاحب، زه خو نه هم خبر. ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي.
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي؟ هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دي، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، کنه نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.